آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې ډاکټر احسان الله درمل د خپل نوي کتاب په باره کې راته غږیږي.
زما په دې کتاب کې به دا غم تشریح شي چې د نوي شاعرې کمالونه څه شي دي.
د باختر خزانې د آثارو د نندارتون په باره کې مرکه لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې نورګل شفق د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
نفس تازه فلم لومړی جایزه وګټله. د فلمونو په هغه فیسټیوال کې چې د چنګاښ په دریمه په کابل کې جوړ شوی و، د هرات ولایت د فلم جوړونکي صمیمي فلم نفس تازه لومړی جایزه وګټله. دا فیسټیوال د ژوندانه د چاپیریال تر عنوان لاندې په کابل کې جوړ شوی و او 186 فلمونه پکې نندارې ته وړاندې شول. له هرات څخه 6 فلمونو فیسټیوال ته لار موندلې وه او د نفس تازه فلم لومړی جایزه وګټله. پیشګام تلویزیون پرانستل شو. د باختر آژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د چنګاښ د میاشتې په اتمه جوړه شوې وه، په پیل کې د پیشګام تلویزیون رئیس خبرې وکړې. وی ویل پیشګام په افغانستان کې لومړنی تلویزیون دی چې د افغانستان خلکو ته به په وړیا ډول تدریس کوي. د تلویزیون بنسټ ایښودونکي جاوید سنگدل په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د داسې یوه تلویزیون د جوړولو فکر 10 پخوا لما او زما له ځینو ملګرو سره پیدا شو. دا تلویزیون به له نورو متفاوت وي. پیشګام به تجارتي نه وي او په دریو ژبو پښتو، دری او انګلیسی به وړیا تدریس کوي. د افغانستان او جنوبی کوریا ترمنځ د نندارتونونو تړون لاسلیک شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د جنوبی کوریا د ملي او چیانگجو موزیمونو د چارواکو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون له مخې به په جنوبی کوریا کې د افغانستان لرغوني آثار نندارې ته وړاندې کیږي. د باختر خزانې د 221 قلمه لرغونو آثارو ټولګه به د 2014 کال د جولای له 4 څخه د روان کال د سپتمبر تر 4 نیټې پورې په کوریا ملي موزیم، تر دې وروسته د همدې کال د سپتمبر له 26 څخه د نومبر تر 28 نیټې پورې په چیانگجو ملي موزیم کې ننداره کیږي. په تړون کې راغلي چې کوربه هیواد به د افغانستان د آثارو د نندارې د لګښت په توګه 250,000 امریکایي ډالر، د افغان پلاوي ټول لګښتونه او د نندارتونونو 40% خالص عواید افغان لوري ته ورکوي. په جنوبی کوریا کې د باختر خزانه د آثارو نندارتون به په نړیواله کچه د دغه ټولګي 19 نندارتون وي چې په دوهم پړاو به دغه شمیر 40 ته ورسیږي. تر دې وړاندې یاد آثار په 11 هیوادونو کې 13 ځله ننداره شوي دي. یاد دی وی چې افغانستان دا مهال د نړیوالو نندارتونونو لپاره د باختر خزانه ترڅنګ د میسینک د آثارو ټولګه هم چمتو کړي چې دا مهال په چیک جمهوریت کې ننداره کیږي. په همدې اړه په خبرونه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ویان مرکه هم اوریدلی شي.
د افغانستان او جنوبی کوریا ترمنځ د نندارتونونو تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې د باختر خزانه د 201 قلمو آثارو ټولګه د 2014 میلادي کال د جولای له 4 څخه د سپتمبر تر 4 نیټې پورې په کوریا ملي موزیم کې او تر هغه وروسته به د چیانگجو په ملي موزیم کې ننداره کیږي. د نندارتون په اړه زموږ همکار ادیس پردیس د اطلاعات فرهنګ وزارت لویان هارون حکیمی سره مرکه کړې ده. پام مو ورته را اړوم.
201 قلمه آثار، دغه آثار به په جنوبی کوریا کې دوو نندارتونونو ته وړاندې کیږي. یعنی لومړی نندارتون را روانه اونۍ د جولای د 4 څخه پیلېږي چې بیا به د سپتمبر تر 4 پورې دوام کوي. تر دې وروسته به د 2 لپاره د سپتمبر د 6 څخه بیا د نومبر تر 8 نیټې پورې په چیانگجو موزیم کې نندارې ته وړاندې کیږي. د دوو آثارو د فیس په توګه به مخکې نندارتون افغانستان ته 250,000 امریکایي ډالر د فیس په توګه ورکول کیږي او د نندارتون څخه د لاسته راغلو عوایدو 40% خالص عواید به افغانستان ته ورکول کیږي.
حکیمی صاحب، که چېرته دا وایست چې افغان حکومت او په خاص توګه د اطلاعات او کلتور وزارت به کوم آثار په دغه نمایشګاه کې نمایشته کیدی یا نندارې ته وړاندې کړي؟
د شاوخوا پنځه پیړۍ مخکې تر میلاد بیا تر دریم میلادي پیړۍ پورې دور آثار چې په بېلابېلو سیمو کې لاسته راغلي خو مشهورې د طلاقتې څخه لاسته راغلي آثار دي چې دغه مجموعه چې د افغانستان یوازینۍ مجموعه وه د څو لسیزو په اوږدو کې او د باختر گنجینې په نوم یادېدله دغه 221 قلم آثار به هلته نندارې ته ایښودل کېږي.
حکیمی صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان کې د آثارو، عتیقه آثارو یا سابقه آثار د دې د ساتنو په برخه کې هم بعضې مشکلات شته دي، یعنی جدي اندېښنې موجودې دي، په دې رابطه به هملته بحث وشي؟
هلته به پر دې باندې یوازې هغه بحثونه وي چې د افغانستان پر قدامت او لرغونتوب او بډاینه به خبرې کېږي او د افغانستان کلتوري شناخت به هلته ډېریږي. ولې پاتې سو د لرغونو آثارو د ساتنې موضوع د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د آثارو د وړاندې کولو تر څنګ د روغو آثارو پر ترمیم او رغونه کار کوي، کوم چې تازه لاسته راځي، او د دې تر څنګ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پاره ځانګړې شوې امنیتي قطعه او نور امنیتي ارګانونه شته دي چې زموږ سره همکار دي او د افغانستان د لرغونو آثارو د قاچاق او نورو مسایلو په مخنیوي کې زموږ سره مرسته کوي او چې کلمومي اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته سپاري.
حکیمی صاحب، د افغانستان ډیری آثار یعنی په نورو هیوادونو کې وړاندې په قاچاقي ډول وړل شوی دي، په دغه نمایشګاه کې به هغه آثارو ته هم ځای ورکول کیږي او که په راتلونکي کې داسې پلانونه تاسو لرئ چې هغه آثار هم راټول شي او نندارې ته وړاندې شي؟
تر اوسه پورې د نړیوالو هیوادونو په مرسته زموږ 10,000 ورک یا د افغانستان څخه وړل شوي آثار بیرته اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته راستانه شوي او دا مهال زموږ سره دي. ولې په دغه نندارتون کې یوازې هغه آثار دي چې موږ تر اوسه پورې خوندي کړي دي او موږ تر دې مهاله 13 نندارې ته وړاندې کړي دي او 11 هیوادونو ته وړل شوي دي. یعنی په جنوبي کوریا کې د 12 هیواد په توګه د 9 ځل لپاره نندارې ته وړاندې کیږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
شاعر او کرکتون کی ڈاکٹر احسان الله درمل د شیرستان په نوم خپل کتاب بشپړ کړای دی. د کاغلی درمل په وینا دا کتاب چې شاو خوش پک سو مخونه لري، ډیری لیکنې پر داسې موضوعاتو شوی چې نن سبا ادیبان ډیره توجه ورته کوي او پالي. د کاغلی درمل سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. درمل صاحب، ستړی مسي.
ډیر مننه محمد صاحب، تاسو ستړی مسي.
درمل صاحب، داسې خبر سومه چې د ادبیاتو د تیوري او د نقد په برخه کې یو کتاب چاپېدونکی ده، د خپل دې کتاب په حیثه کې یو څه راته ووایاست چې څومره موده مو کار ورباندې کړی او عمده موضوعات چې تاسو په خیال بحث ورباندې سوی ده څه دي؟
ډېر مننه محمد صاحب، دا کتاب د شهرستان په نوم یو کتاب دی. ما د پنتون په دوره کې شروع کړی و په 5 سیم کې، ډېره موده مې همداسې وقفه یو کله مسلسل کار ورباندې کړی تر اوسه پورې. دا یو کتاب دی چې صرف د شعر په اړه بحث کوي او بیا په څنګ څنګ کې د عملي نقد دم دے پکی چې مثلا کله چې مونږ په شعر باندې خبرې کوو چې دا شعر ښه دی او دغه شعر نه دی ښه، یا په دې کې د شعر نه هنر او شعریت زیات دی، دا به څنګه تحلیل وو په کومو معیارونو؟ دغه معیارونه هم پکې تشریح شوي او د لږ زده کړې لپاره عملا هم بیلګې ورکړل شوي. دغه ښه او متوسط یا مبتذل شعر عملا سره بیل شوی. نو زه فکر کوم چې دغه کتاب د شعر د هغو مینوالو دپاره چې یا نوې شاعري شروع کړې یا شاعران دي خو د شعر په برخه کې ډېره مطالعه نه دی کړې یا د شعر په باریکیو ډېر نه پوهېږي خو شاعري کوي، د هغوی سره به مرسته وکړي. او ما لیکلی هم په همدې نیت و، په کندهار کې یو وخت کې چې زه اوسېدم د پوهنتون په وخت کې، هغلته مونږ د شعر پېژندنې یو کورس پروګرام جوړ کړی و ځوانو ملګرو ته، بیا د می د لیکچر نوٹ په شکل هغوی ته لیکلی و، بیا یو برخه ما هغوی ته تدریس کړی و یا مې ورکړی و هغوی ملګرو، بیا بیا ټلیفونونه کول چې دا تکمیل کړه او دا ضروري شی دی. نو د هغوی مینې مجبور کړم چې په دې باندې کار وکم او پسې بشپړې کړم.
درمل صاحب، موږ داسې خورې ورې مقالې د شعر په حیثه کې لرو. ما چې لوستی دی یوه شعر پېژندنه د روحي صاحب یو اثر و یو لنډ، نورې نو داسې کتابونه چې جامع بحث دي په شعر باندې سوی او یا دې په یو برخه باندې سوی، داسې شیان هم ډېر کم لرو، یعنې کتابونه ډېر کم لرو. بل دا ده چې په دنیا کې په ادبیاتو باندې کار کیږي او هر ورځ نوي مسائل مطرح کیږي. د موږ بل مشکل دا ده چې هماغه څه چې مو پخوا لوستی دي هماغه په یو بلا بنا باندې تر بل عنوان لاندې تکرارو. نوي مسائل ډېر کم مطرح کیږي. ستاسو په دې کتاب کې په نویو موضوعاتو باندې چې بحث سوی ده چې فرضاً زموږ ادیبانو نه ده ورباندې کړی، داسې مسایل هم شته؟
او بالکل، په دې کتاب کې نوي موضوعات ډېر دي. زموږ د پخوانی دودیز کرکتنې یو مشکل ده، یا د شعر پېژندنې چې په کلیاتو باندې ډېر بحث کړی. مثلا وایي تخیل یو تعریف وکړي، بیا یو مثال ورکړي، او یا وزن صنعتونه او د تشبیه او استعارې یو مثال ورکړي. په دې برخو کې کتابونه لیکل شوي دي. دې کتابونو یو مشکل دا دی چې په دې کتابونو کې سړی نه پوهېږي چې مثلا د تشبیه، استعاره یا سمبول و اسطوره د شعر د کومې برخې سره اړه لري، یا مثلا د آهنګ د شعر د کومې برخې سره اړه لري، یا د فنونو د کومې برخې سره اړه لري، او یا د شعر ژبه د فنونو د کومې برخې سره. موږ د ادبي فنونو کې مثلا بدی دی، بیان دی او معنی دی. په دې باندې د پوهنتون د شاګردانو لپاره بیل بیل کتابونه لیکل شوي دي. خو د دې کتابونو یو مشکل دا دی چې هغه ضرور شیانې د غیر ضروري شیانو نه دي بیل کړي، بل دا چې بیلګې ډېرې یو ډول بیلګې دي. د بنوا صاحب ادبي فنون چې چاپ شوي د نن بریکزی و بیلګې پکې ورکړي تر اوسه پوری ورکړي. د شمس الدین ککړ شهدا د شیرونو بیلګې تر اوسه پوری ورکړي، او هغه په مقفه شاعرۍ کې. ما یو خو بخیر زموږ استاد دې ژوندۍ معاصر ځوانو ملګرو شاعری ډیره پکې راخسته، یا د استادانو. او بل دا چې د فنون یو ډول پکې طبقه بندي شوی، د شعر یو نوې طبقه بندي ده. مثلا د تخیل په برخه کې څه شعر دی، د بیان په نوم کوم علم چې تشبیهات، استعارې او تصویرونه پکې تشریح کیږي، د ټول د تخیل تر عنوان لاندې باید تشریح شي. د بدی په نامه کوم علم دی چې په هغه کې صنعتونه، لفظي ښکلاګانې، تجنیس او تکرار، دغه شان د ټول د شعر د آهنګ په برخه کې تشریح کیږي. او موږ دې ته اشاره نه کړې چې د شعر د کومې برخې سره اړیکه لري. بل دا چې د ژبې برخه، موږ وایو چې ژبه د شعر مهمه برخه ده، خو په دې نه پوهېږو چې کوم ملم دا ژبه تشریح کوي. یا موډل په امنه دې ورته کړی، زما په نظر معنی چې دی د شعر د ژبې سره اړیکه لري. بله خبره ده چې په ادبیاتو کې لکه ته چې وویل نوې مسلې ډېرې ډسکس کېږي. اوس شاعرۍ کې تشبیه ممکن دومره مهمه نه وي لکه څومره چې پاراډاکس، هیسمیزي، استورا او سمبول باندې بحث کیږي. ما په دې باندې هغه مسائل چې ډېر نوې دي هغوی باندې مې کوشش کړی چې ډېر بحث وکړم. او بل دا چې د شعر د تصویر په اړه په پښتو ادبیاتو کې بحث نه وای دی، اوس را شروع شوی، که ویم د مقالو په حد کې دی. په دې باندې ډېر اوږد بحث شوی، او په استورو باندې ډېر اوږد او مفصل بحث شوی، او په سمبولونو باندې ډېر مفصل بحث شوی. او د بحث تر څنګ دغه هم ښودل شوي چې مثلا د سمبول ښکلایز منطق څه شی دی. موږ وایو سمبول مهم دی. ولې مهم دی؟ که په دې شعر کې سمبول دی او په دې کې نشته، دا شعر په کوم دلیل دی نه خدای؟ د سمبول ښکلایز کمال څه دی، یا وظیفه څه ده چې دا شعر ښکلی کړی؟ نقش همدارکم د ټولو عناصرو. او بل لویه خبره ده چې مثلا موږ په پښتو کې نوې شاعري چې دود شوې ده، د آزاد شاعري، سپینه شاعري، په دې کې د نوي ادبي سبکونه کاریدلي لکه سورریالیزم. مثلا د دې سره په پښتو کې شنایي کمه ده. ما حتی مقاله هم نه دی ورباندې لوستې، یا به لیکل شوي وي، ډېر کم اشاره ورته شوي. زما په دې کتاب کې به دغه هم تشریح شي چې د نوې شاعرۍ کمالونه څه شی دي، دغه تصویرونه منطقي دي، نه دي منطقي، خلک ولې عکس العمل ورسره ښیي، او د دوی ښکلایز منطق څه شی دی. او د دې شعر د موسیقي برخه هم ډېره لویه ده، ځکه چې موسیقي هم د شعر ډېر لوی عنصر دی. او بیا یوازې په وزن کې نه خلاصه کیږي، چې موږ یوازې د شعر وزن ته موسیقي وایو. ډېر رقمونه لري، او داخلي موسیقي او کناري موسیقي. بیا په داخلي موسیقي کې ډېر زیات ظرافتونه دي چې هغه ته د شاعرانو متوجه کېدل پکار دي. نو د دې کتاب نه زما یوه موخه دا وه چې که چېرې موږ په ښې شاعرۍ باندې پوه شو، که دا کتاب وکړی شي چې اقلا د درو څلورو ښو شاعرانو بېلګې مو زیاتې ورکړي، د استاد پسرلي، د کاروان صاحب، د درویش دورانی، او د ځینو نورو معاصرو ملګرو، چې زما په نظر ټول منلې شاعري ده او اوچته شاعري ده. که چېرې دا کتاب وکړی شي چې د دې لویو شاعرانو په درک کې موږ سره مرسته وکړي، زه فکر کوم چې دا کتاب خپل نقش ادا کولی شي. ځکه چې ادبیات هغه مهال وده کوي چې موږ اصیل هنر وپېژنو او لوی شاعران وپېژنو. د لویو شاعرانو د پېژندلو سره زموږ فرهنګي سویه لوړېږي، زموږ تخیل توسع پیدا کوي، او زموږ فکري او عاطفي
ودا ګړندګي نو په دې لحاظ زه فکر کوم کا د تیوریک بحثونه په ځینو خلکو باندې وم غمی وګدب وی ځینو خلکو ته وکړي شي وګدوي خو دا بیلګې چې مور اخیستي د بیلګو په انتخاب کې مې ډېر دقت کړی زه فکر کوم چې دا بیلګې چې څوک ولولي پوي بشي چې شاعري تاته خبرې ښکاري که څوک پوهیږي خبرې ګرانې دي
تاسو ډېر جالب موضوع ته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې د نقادانو یو کار همدا دی چې ښه اثار باید معرفي کړي او دا ډېره مرسته کولای شي متاسفانه په افغانستان کې او دا چې ما لیدلې دي اکثره داسې چې دا غونډه ته خلک زړه نه ښه کوي او څه نه ور نه یادوي یو دلیل یې همدا ده چې زه د تا غونډې ته درغلم او ته به زما غونډې ته راځې ما د تا ښه وویل او ته به زما ښه وایې په دې ترتیب سره موږ له ځوانانو سره ظلم کوو له خپل ادب سره ظلم کوو او دا ښه خبره نه ده یعنی موږ باید له دې وړو وړو چوکاټونو باید راووزو موږ که غواړو چې ښه ادب ولرو اوچت ادب ولرو باید د دغو قالبونو له دغو چوکاټونو راووزو او د خدای دپاره خبره وو کتاب به مو ټول څو مخه سي
تقریبا 15 صفحې کېږي
درمن صاحب خلک له تیوریکو مسایلو سره او هغه هم چې په ډېرو جزئیاتو سره یې ډېره دلچسپي نه ښیي تاسې کوم بحثونه مو چې کړي دي ډېر جزئیاتو ته تللي یاستئ څه فکر کوئ چې خلک به یې لوستلو ته زړه ښه کړي که بیا نه کړي
دا خو د دغسې خلکو کتاب دی چې د دې برخې سره شوق لري او د جزئیاتو دلیل دا دی چې ما په دې برخه کې کتابونه نه دي لوستي زه خپله د فارسي اردو د انګلیسي د اثارو یو لوستونکی یم هغلته چې په کومو جزئیاتو بحثونه کېږي په ظرافتونو نو هغه هم په پښتو کې ډېر کمه توجه ورته شوې او ډېرو کمو لیکوالانو ورته کړې نو زما په نظر دا یوه تشه وه او بله دلیل زما دا و چې که چېرې موږ غواړو چې زما دپاره په دې لویو مشاعرو کې په دې غونډو کې زیاتره وخت داسې وي چې یو ډېر عالي شعر وي ډېر ښه شعر وي ډېر لوی شاعر وي هغه د خلکو د سترګو نه پټ پاتې وي او یو څوک وي شعرونه ورکوي کنزل کوي بد ردي وایي هغه خلکو په سر کې نیولی وي شاعر ورته وایي ما فکر وکړو چې د دې علت څه دی او څنګه د دې حالت نه ځان خلاصولی شو بیا مې په نورو ژبو کې مطالعه وکړه دغه دورې په نورو ژبو کې هم تېرې شوې مثلا په اردو کې تېره شوې چې خلکو لوی شاعران نه پېژندل یو وخت و غالب به نه پېژندو یو بل به یې پېژندو فارسي کې تېره شوې د دې مشکل نه د راوتلو دپاره بیا د مغې ژبې نقادانو یو کار کړی چې په دې لویو شاعرانو باندې کتابونه لیکلي او ډېر په جزئیاتو اروپا باندې لیکلي د هغوی د شعر ټولې ښکلاوې تشریح کړي تاسو که په حافظ باندې لیکل شوي کتابونه ولولئ دا د سلګونو نمه وړي په دې کتابونو کې دغه سیم دي چې لاس جلدا شل جلدا او لوی لوی کتابونه ورباندې لیکل شوي په ژبې باندې په موسیقۍ باندې د ده په ژوند باندې د ده په افکارو باندې د ده په تمایلاتو باندې یعنی هر چا د یوې زاویې نه ورکتلي زه فکر کوم که په ایران کې یا په پاکستان کې یا زموږ په ګاونډ یا په بل هر ځای کې چې ذوق لوړ دی هغه وجه دا نه ده چې خلک همدغسې پیدا شوي باذوقه دي وجه دا ده چې نقادانو مرسته ورسره کړې د لاس نه یې نیولي د ټیټو اثارو نه یې لوړو اثارو ته ورپورته کړي هغه یې ورته تشریح کړي یا هغه یې دغسې کړي چې د دوی سطحې ته یې ورته راوستلي چې ورباندې پوهېږي زه خو خپله د ادبیاتو په خیر دا بولم چې موږ تیوریک بحثونه ډېر وکړو او لوی په جزئیاتو وکړو نو په دې اساس ما خو خپله یو ضرورت احساسولو چې دا بحث په جزئیاتو وشي نه پوهېږم لوستونکي
کورو مدان ډیره مننه
ډیره مننه اومه
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
د بزرګۍ په باره کې به مو ممکن ځینې کیسې اورېدلې وي په دغو کیسو کې یو شمیر عام دي لکه دا چې بزرګ ته یو څوک راغی وغیو بزرگ څنګه تا وکتل لاس یې وخت کړ د وریجو غوخو غورې مسافر ته کې خو اب یاد اچ په بزرگ سخت راغله والو پټکنده گرمه کې په امسا څو ځل از مکه وټه کوله د وبو چنه په سارا کې جاری شو خو ابو سعید ابل خیر چستر عرفت تیر شوی دا د بزرگۍ نخي نه بولی بغمیر شدی ته بغوخ شو دا ځلې درې لنګ لنګ حکایتونه راوړي په سر کې به د ابو سعید ابل خیر نکل راته ولولي
بزرگی ابو سعید ابل خیر ته وویل شول چې یو څوک پیژنو چې په وبو باندې ګرځي ابو سعید وویل دومره لوی خبره نه ده ځینې مرغان هم په وبو باندې روان وي هغه یې ورته وویل یو څوک الوزی ابو سعید وویل مچان هم الوزی هغه یې وویل یو څوک په شیبه نیمه کې له یوه ښاره بل ښار ته رسېدلی وي. ابو سعید وویل، شیطان هم د سترګو په رپ کې له مشرقه مغرب ته رسېږي. دا چارې چې تاسې یادې کړې، دا یوه هم د کرامت نښه نه وه. کرامت او بزرګي دا ده چې یو څوک د خلکو په منځ کې کینی، پاڅي، څملي، له خلکو سره یې راکړه ورکړه وي، له هغوی سره یو ځای وي، او په عین حال کې د خدای له یاده هم یوه شیبه غفل نه وي. د حقیقت لاره. یو مرشد له خپل مرید سره پلای مزل کاوه. په لاره یو سپین ګیری په مخه ورغی چې د غم او تشویش دوریا په مخ پرتی وي. سپین ګیری ورته وویل، پیر صاحب، یو پوښتنه درنه کوم، خدای ته به څنګه رسم؟ مرشد ورته وویل، سات تیروه، خوشحالی کوه. مرشد او مرید چې څه نور مزل وکړ، یو مست ځوان په مخه ورغی چې ټوپک یې په لاس کې و، ښکاری کوه. ځوان مرشد ته وویل، پیر صاحب، یو پوښتنه درنه کوم، خدای ته به څنګه رسم؟ مرشد ورته وویل، وخت په ساتیره یو متیروه، ژوند یوازې مستی او خوشحالي مه ګڼه. وروسته بیا مرید له مرشد پوښتنه وکړه، پیر صاحب، خدای ته د رسیدو لپاره خوشحالي او ساتیری وکړو که یې ونه کړو؟ زه خو پوه نه شوم. مرشد ورته وویل، د حقیقت لاره داسې ده لکه څوک چې په ډیر نری دیوال ګامونه اخلي. که لاره وایي هرې خواته کوږ شي، ته به ورته وایې چې لږ هغه بلې خواته لنګر واچوه. د حقیقت لاره د اعتدال لاره ده. د پښتني هنر. یو چا خپل ملګری ته وویل، که د دعا کولو په وخت سیګریټ ولګوم پروا نه کوي؟ هغه ورته وویل، زه به څه ووایم، دا پوښتنه له یوه عالم وکړه. هغه عالم ته ورغی او ورته وی ویل، که د دعا کولو په وخت سیګریټ ولګوم پروا خو به نه کوي. عالم ځواب ورکړ، پام چې داسې ونه کړې چې بې ادبي ده. د خپل ملګری د عالم له نظره خبر کړ. ملګری ورته وویل، خیر، دا خبره سرچپه کیدی هم شي. ورشه له عالمه پوښتنه وکړه چې د سګرټ څکولو په وخت مې که زړه دعا ته وشي دعا کولی شم؟ د یو ځل بیا عالم ته ورغی او همدا پوښتنه یې ورنه وکړه. عالم ځواب ورکړ، هیڅ پروا نه کوي، دعا په هر حال کې ښه ده.
حکایت مو واورید. اوس در رادیوی کارتون د یوې بلې برخې د اورېدلو بلنه درکوم. زه در نه اجازه غواړم. تر بیا مو الله عمل.
په پخوا زمانو کې په بغداد کې یو پادشاه و چې نوم یې ملک و. یوه ورځ هغه په خپله رامه ګاډۍ کې سفر کاوه او خپل چلوونکي ته یې غږ وکړ.
جمیره، دا نارو جوس نور نشته، ډیر خوندې وکه.
بخنه غواړم ال جناب، همغه ورسه بوتل و.
خدای، دا سفر کول ولې راته دومره ګران وی؟
پاچا د کړکۍ څخه بهر وکتل، ویلې دل چې خلک په ډیر بد حالت کې په کرونده کې کار کوي.
جمیره، هغه خلک څوک دي؟ هغه ډیر به وزله دي.
هغه ټول ساسو هم خلک دي ال جناب.
خدایا، دا خو یو ډیر ګران کار دی چې خلک په داسې یو سخت حالت کې ژوند کوي.
پادشاه پردې کش کړې تر څو هغه خلک نور ونه ویني.
پرېږدی.
خو یو څو شېبې وروسته د هغه ګاډۍ په ډبره وخوت او دروازه یې خلاصه شوه. پادشاه ورڅخه ولوېد. هغه د سړک له غاړې لاندې پټم په پټم غورځېده.
او 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 او
کله چې لاندې ورسېد د هغه جامې شلیدلې وې او په خټو کې ککړ شوی و. یو ساتونکی هغه ته کتل.
ته زر بیرته خپل کار ته لاړ شه.
ملک شاوخوا وکتل. هغه د تیګو کان ته ښکته شوی و چېرته چې په سلګونو وږې غلامانو کار کوه او ساتونکي چې په لاسونو کې قم چینې وې ولاړ و.
دا زر هلته ویسا. زه د هغوی له ډلې څخه نه یم.
ښه نو ته څوک یې؟ ها
زه د دې ځای پاچا یم.
واده ورزل هغه یو پاچا دی.
ها زه هم شیخ یم.
زه هم د نایل ملک یم.
بازده نو که هغه مخان دی ټول بیرته خپل کارونو ته لاړ شئ. او ته هم.
ما خو درته وویل چې زه پاچا یم. زه هیڅکله هم ستا امر نه پر ځای کوم. پوه شوې؟
درته وایم هغه کاڼی له دې ځای څخه ویسا.
نه زه هغه کاڼی په کراچۍ کې نه وړم. ته په دې خبره پوه شوې او که نه؟
ښه ډېر ښه.
په ورته وخت کې په ماڼۍ کې ټول خلک حیران شوي ول چې پاچا به چیرته وي.
خو وزیر صاحب زه رښتیا وایم پاچا صاحب همدلته په ګاډۍ کې ناست و.
ښه نو پادشاه صاحب اوس چیرته دی؟
هغه به هرومرو په کومه ازګاه کې کته شوی وي. هو همداسې کېدای شي. او کېدای شي هغه به همداسې په قدم وهلو تللی وي. زه ډاډه یم چې هغه به همدا اوس ډېر ښه وخت ولري. وزیر صاحب
ملک په ډېر بد حالت کې بند پاتې و. وروسته له یوې ورځ څخه له ډېر سخت کار کولو څخه ستړی شوی و. د هغه بستر د تیږې په شان سخت و او په یوې خونه کې له شلو نورو غلامانو سره اوسېده. یو غلام ورته یو ګیلاس اوبه راوړ.
ته اوبه غواړې؟
زه نشم کولی چې ګیلاس واخلم.
غلام ګیلاس د هغې خولې ته اوچت کړ.
هغه ډېره په زړه پورې وه کله چې تا وویل زه پاچا یم.
هو تا فکر کوه چې ساتونکي به باور وکړي؟
هو خو زه پاچا یم. زه ملک پاچا یم باور وکړي.
ته له موږ ټولو سره داسې ټوکې مه کوه.
ګوره زه درته څه وایم. دا ښه ده چې ته پاچا نه یې. که ته پاچا وای نو کوفته مې درنه جوړوله.
ستا د ځان ټول غړي مې ټوټه ټوټه کول.
هو رښتیا هم زه پاچا نه یم. او زما نوم هم ملک صاحب نه دی. زما نوم امیر دی.
زما هم ډېر خوښ شو.
ښه نو ډوډۍ به څه وخت راوړي؟
دا ځوان مې ډېر خوښ شو.
دا سړی خو ډېر ټوکی دی.
د څو ورځو په تېرېدو سره ملک په زندان کې په ژوند کولو پوه شو او هغه دا زده کړل چې غلام یعنې څه. په هغه باندې په زوره کار کوه.
دا لکې سمې نه دي پاکې شوي.
ساتونکي په ځمکه خپل څښاک واړول.
ته غواړې کوم څه ووایې؟
ملک پوهېده که چېرې له ساتونکو سره جنګ وکړي نو ستونزې به یې لا ډېرې شي. د شپې په کټ کې پروت و ډېر سړی شوی و.
او داما ته څنګه غلام شوی؟ ها
زما پلار هم غلام و او نیکه مې هم غلام و.
مطلب دې ته غلام زېږېدلی؟
ځینې شتمن او ځینې غلام نړۍ ته راځي. هر څه همداسې دي.
دا خو هېڅ سمه لاره نه ده. د دې کار مخه باید ونیول شي.
هو خو د دې کار مخه به څوک ونیسي؟ پاچا هغه په کیسه کې نه دی.
ته باور وکړه او داما پاچا په دې هیڅ نه پوهېږي چې دلته څه څه روان دي.
خو هغه باید پوه شوی وای. هغه د دې مسؤل دی.
په همدې وخت کې د ملک وزیر او د سرتیرو مشر یې پاچا پسې ګرځېدل.
ما یو څه پیدا کړل. ځینې شیان دي.
څه؟
دا شیان.
د سرتیرو مشر د پاچا شلیدلې جامې پیدا کړې.
هغه اتمانه د ځای څخه لاندې غورځېدلی.
هغوی لاندې د تیګو کان ته وکتل.
خدایا دا نو کوم ځای دی؟
د کارنو مادان دی چېرته چې غلامان کار کوي.
غلامان
یوازې یو کیلومتر له هغوی څخه لرې و او د شپې ډوډۍ یې خوړه. د هغه کاسه له بدمزې او ماشو څخه ډکه وه.
دا کم عقلان ما ته داسې بې خوانده خواړه نشي راکولی.
دومره بد خواړه هم نه دی که میاشو ورڅخه لرې شي.
ملک یو قاشقه ورڅخه وخوړه.
بس دی نور زه دا بې خوانده خواړه نشم خوړلی. تاسې پوه شوی؟
او خواړه دې ما ته راکوې؟
نه هیڅوک باید دا خواړه ونه خوري. دا ډېر بې خوانده خواړه دي.
دا رښتیا وایې؟ ډېر بې خوانده دي.
دا د سړي زړه خرابوي.
هو د دې لپاره مالګه پکار ده.
موږ نور دا نه خورو.
یو ساتون کې د روړی خوړو ځای ته راغی.
موږ نور دا نه خورو.
تا بیا ستونزه جوړه کړه، هغه وخوره همدا اوس.
خو ته په دې پوهېږې چې دا څه ډول خوند کوي؟ تا یو ځل هم خوړلی دی.
زه نو څنګه پوه شم؟
زه لږ تا ته درکوم.
ملک هغه کاسه د ساتونکي په مخ وویشته.
ته به د دې ځواب ورکړې.
ساتونکي خپله خمچینه اوچته کړه چې ملک ووهي، خو یو غلام له شا څخه قمچینه کلکه ونیوه. ټولو غلامانو ساتونکی ونیوه او د هغه له قمچینې سره یې کلک وتړه. او له خونې څخه یې بهر وغورځوه. نور ساتونکي په منډه را ننوتل، خو کله چې هغوی غلامان ولیدل چې پاسون یې کړی، په منډه وتښتېدل. په همدې وخت کې د پاشا کسان زندان ته ورسېدل.
هغه زندان همدل دادا،
هغه به د زندان په منځ کې وي.
زه ډاډه یم چې هغه به ښه وي.
ساتونکي په چټکۍ سره زندان ته ننوتل.
هغوی پاسون کړی،
د خپل ژوند لپاره وتښته.
د زندان دننه غلامانو خپله کامیابي لمانځله، او چا چې دا کامیابي هغوی ته ورکړې وه.
له ټوله سره باید همداسې چلند وشي، او سر له همدې شېبې څخه هر څه بدلون مومي.
امی رښتیا وایي، موږ باید د پاشا له شر نه خلاصون ومومو.
د هغه سر باید پرې کړو.
نه، یوه شېبه، زما خو مطلب دا نه وه.
د پاشا کسان دننه راغلل. وزیر خپل پاشا ولید.
زما علي جنابه، موږ ستا لپاره ټول ځایونه ولټول، ته خو ښی که نه؟ امیر هغه ته د څه غږ وکړه.
او دا ما خپل لاس ملک پوګه خی و، خو وزیر یې لاس لري که
زموږ له پاشا څخه لرې شي.
ما کوکه وکړه تر څو تاسو ته ووایم.
کوم ساتونکی چې هغوی په قمچینه تړلی و، ځان یې خلاص کړی و.
تاسو ټول به د خپلو کارونو پایله وګورئ، په ځانګړې توګه ته.
هغه ملک ته اشاره وکړه، په داسې حال کې چې وزیر د پاشا پر سر تاج کېښود. ساتونکی حیران او چوپ شو، کله چې پوه شو ملک پاچا دی.
کپیتانا،
دا ساتونکی ونیسه.
او تاسو غلامان با د دې کار لپاره سخته سزا ووینئ.
خو موږ په دا باندې باور وکړه، په دا مو ډېر باور وکړه.
پاچا صاحب، ته غواړئ دوی ته کومه سزا ورکړي؟
پاچا صاحب،
ته غواړئ چې زه دې ټولو غلامانو ته سخته سزا ورکړم؟ چا چې غوښتل ما ووژني، چا چې په ما چیغې وهلې وې، زه غواړم هغوی ټول وبخښم.
څه
داته سوایې؟
او تاسو ټول نن شپه له ما سره په قصر کې مېلمانه یاستئ.
ساتونکی هیله من ښکارېده.
رښتیا وایې علي جنابه؟
نه، ته به دا خورې.
ملک هغه ته د ماچو کاسه ورکړه.
سمه ده علي جنابه،
زه ډېره بخښنه غواړم چې نه پوهېدم زما په پاچاهۍ کې څه روان دي.
او ملک صاحب یو غلام شو. وروسته له هغې پوهېده چې څنګه پاچاهي وکړي. دا هم د یو زورو یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه چې لیکل شوې او وویل شوه.
سل اشاریه پنځه اف ام او منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
په پخوا وختونو کې د منګولیا په یوه لرې پرته سیمه کې، چېرته چې هېڅکله بهرنیان نه وو تللي، دوه سیلانیان له هغه ځایه تېرېدل. په یوې لرې سیمه کې، چېرته چې هېڅ مخکې سیلانیان نه ول تللي، دوه سیلانیان له هغه ځای څخه تېر شول. هماغه ورځ یو کلیوال چې نږدې هغه ځای سره یې ښکار کاوه، قاشوغی ولیده چې د لمر وړانګو سره ځلېده. دا چې په یوه لرې پرته سیمه کې ژوند کاوه، قاشوغی هېڅکله هم نه ولیدلې، او په دې هم نه پوهېده چې د لمر وړانګې وروسته له دې چې قاشوغی منعکسې کړي، روښنایي پیدا کوي. هغه فکر کاوه چې دا روښنایي به د قاشوغی وي. کله چې هغه قاشوغه وخوځوله، پوه شو چې د ګروپ پسې روښنایي ورکوي. هغه قاشوغه له ځان سره کور ته بیوړه، تر څو نورو کلیوالو ته یې هم وښیي. هغه به د قاشوغی روښنایي له یو کس نه بل کس ته اړوله.
وګورئ، اوس روښنایي په ما باندې ده.
زما خو هیڅ باور نه کیږي داسې یو شی چې دومره روښنایي ورکوي کله مې نه ولیدلی.
زه پوهېږم دا ډېر ښایسته دی.
هی غواړی یو ځل دا وازمایې؟
ته خو ډاډه یې؟
البته. ها
وای اخلا
مننه.
د بتر ملګری سوخ کاشوغه واخیسته او د هغې روښنایي په ځمکه وغورځوله. یو سپی هلته د کاشوغې روښنایي پسې وترسوی ونیسي. خل مرد وریځو شاته پټ شو او د کاشوغې روښنایي ورکه شوه.
دا خو دې خراب که.
ما نه غوښتل داسې وکم. ما یوازې هغه نیولی و.
ما تا ته دا درکه چې ورسره لوبې وکې او تا دا خراب که.
او زه بخنه غواړم بتاره راکه، کېدای شي چې زه یې جوړ کړم.
لاس ورته ما وړاندې کوه. ته به بیا هېڅکله زما له توکو سره غرض ونه کړې، پوه شوې؟
په هغې شپه به تر ونه شکړی له قاشوغې څخه هم هغه شان کار واخلي. هغه قاشوغه وښوروله، په لاس سره یې ووهله، په لاسونو کې یې توراته وکړه او بیا ناڅاپه په ځمکه وغورځېدله. ویلیدل چې قاشوغې څخه یو آواز راپورته شو. بټر د قاشوغې آواز ټولو ته واوروه. له دې نه هغه پلیو ډېر ښه دی. تابان چا به چې ډول وهه ډېر خواشینی شو، ځکه ټولو بټار ته کتل. سوخ هم خواشینی و. هغه پریکړه وکړه چې ځان ته له لرګي څخه یوه قاشوغه جوړه کړي. هغه هم غوښتل چې د هغه قاشوغې هم د بټر په شان غږ وباسي، خو هغه شان ونه شول.
څه خبره ده سوخه؟ دا دې هم خرابه
که. راځه چې بدل یې کړو.
نه زه نه غواړم چې بدل یې کړم.
سوخ د بټر کاشوغه ونیوه.
ته کولی شې چې زما واخلې؟
نه زه ستا نه غواړم سوخه، پوه شوې؟
هغه ما
درکوه.
دواړه په قاشوغې جنګ پیل کړ. کله چې دواړو قاشوغه ځان خواته کشوله، قاشوغه په منځ کې کږه شوه.
نه دا تا څه وکړل؟ دا دې راته خرابه که.
ما داسې نه غوښتل. که ما ته دې راکړی وی نو اوس به
دا ټوله ستا تېروتنه ده سوخه. دا هم ستا له لاسه ماته شوه.
دا دې ته زما قاشوغه واخله.
زه ستا قاشوغه نه اخلم، پوه شوې؟
سماده زه هم ستا قاشوغه نه اخلم.
سوخ قاشوغه په ځمکه وغورځوله. قاشوغې له غورځېدو سره یو ناشنا آواز پیدا کړ. بټر بیا قاشوغه په ځمکه وغورځوله. قاشوغه له ډبرې سره ولګېده او یو څه هوا ته والوته. بیا بیرته په ځمکه ولګېده او بیرته هوا ته والوته. ناڅاپه له ځنګله څخه یو پړانګ راغی او په کیلي حمله کوله. کلیوالو د ځانونو ژغورلو لپاره منډې وهلې. د کلي تر ټولو سخت جنګیالی چې ول نومېده د پړانګ مخې ته له نیزې سره ودرېد. خو مخکې له دې چې پړانګ ووهي، کاشوغه له دې چې په ځمکه یې ټوپونه وهل د پړانګ خولې ته ولوېده. پړانګ د قاشوغې له کبله چې خوله کې وانې شو کولی چې سا واخلي او همالته مړ شو.
زما خو هیڅ باور نه کېږي.
بټار د پړانګ له خولې څخه قاشوغه راوویسته او په ویار سره یې پورته ونیوه. د کلي تر ټولو هوښیاره ښځه راغله تر څو هغه قاشوغه وګوري.
او سورتاک؟
هغې د بټار څخه قاشوغه واخیسته.
زه دا ښکلی ام معجزه قاشوغه خپلې قبیلې ته ساتم، ته پوه شوې؟
نه زه باید دا واخلم. دا زما دنده ده تر څو له دې کلي نه ساتنه وکم.
نه دا باید له ما سره وي، زه موسیقي غږوم.
نه دا زه غواړم.
بټر له ټولو څخه قاشوغه واخیسته او لرې لاړ.
دا باید له ما سره
وي. دا هیڅوک له ما نه نشي اخیستلی. دا ما پیدا کړې ده او دا زما ده او تاسو ټول له دې ځانه لرې لاړ شئ.
اوهو نه.
له هغې ورځې څخه وروسته بټر خپله دروازه بنده ساتله او د شپې به کله چې ویده کېده، قاشوغه به یې د خپل بالښت لاندې کېښوده او کله به چې سهار شو د باندې وته، نو هغه قاشوغه به یې په غاړه کې اچوله. وروسته له څو ورځو سورچاک هغه سره خبرو کولو لپاره راغی.
باتاره زه غواړم له تا سره خبرې وکړم.
دا له هېره وباسه، تا ته دا نه درکوه.
باتار به خپل وخت هیڅ له ملګرو سره نه تېروه، خو دا هغه ته کومه ستونزه نه وه، ځکه چې هغه خپل وخت له قاشوغې سره تېروه. خو د هغه ټول ملګري اوس هم د هغه د قاشوغې په فکر کې ول.
ډېر ښه باتاره، ما په دې اړه فکر کړی چې زه څه باید وکړم. زه غواړم د هغې قاشوغې په بدل کې تا ته خپلې ټولې وزې درکړم.
ته په ما باندې ما لنډه وهې، زه ستا وزې نه اخلم.
ولې نه؟
ځکه چې دا زما یوه جادوی قاشوغه ده.
زتا تا یو وزا او یو غوا در کوم
هی زورکشا
زتا تا یو غوا وزا او ټول چرګان در
کوم زتا تا خپل وه لی در کوم خر گوش او خر هم در کوم
ز خپل کمر بند او بوتان هم در کوم
ټول دې زلار شای ما تاسو ته وویل چې زه دا هیڅ دا نه بدلوم دا زما وروستۍ پریکړه ده
ډېر ښه هغه وایي چې زه یې نه خرڅوم بس په دې خو تاسو ټول پوه شوئ هغه سری وه چې دوی قشغه ده او هغه چې هر کار غواړي ورسره کولی شي راځئ چې لاړ شو هغه ونیسئ
هغوی بټر پسې لاړل او له هغه څخه یې قشغه واخیسته سوخ ده هغه له لاس څخه قشغه واخیسته
ما واخیستله
بیا سور ټاقه شوغه واخیسته او تابان له هغې څخه غلا کړه
هغه زما ده لومړی هغه ما غلا کړه
تابان مخکې منډې وهلې او بټار سور ټاک ټال او سوخ ورپسې و او په کلي کې منډې وهلې
هله زر کوئ هغه ودروئ
هغه
ونیسئ او زما لاس راغله
نا ما واخیستله
تبی ونی ونی دازمارا خوشیکا مادرمارا
خوشیکا چا باور نکیده زکه چه مخکی کلی که کم چا جگره نوکڑی هاگوی طول سر طول شول تر سو ده هاگوی ده جنگ ننداره وکی
دازمارا خوشیکا دردویم خوشیکا زمارا
خو کلی چه ده کلی والو پام بل خواهو یو وڑو که ماشوم له هاگوی سخه لری لار
خوشیکا ای مادا
او په خطرناک دیوال دی یوې ساخواته په خپړو لاړ
خوشیکا زمادا
په پای کې بټار بیرته کا شوغه تر لاسه کړه
ما واخیستلا
په هم دی وخت کې ټول وکتل چې ماشوم نږدې دی په ساکي وګرځي بټار هیڅ زړه نازړه نشو هغه قشوغۍ وغورځوله او منډې کړې تر څو ماشوم له ساڅخه وژغوري خوشبختانه په سم وخت کې ماشوم ونیوه خو بیا نږدې و چې خپله په سا کې ولویږي تابان د هغه پخه ونیوه
ته مې ونیولې
خو د ساسنډه وخوایده او تابان هم نږدې و چې وغورځي په همدې وخت سوخ راغی او هغه یې وژغوره خو دا چې د هغه لپاره د دوی ټولو وزن زیات و نو هغه هم په غورځېدو شو بالاخره سور ټاک او یوول هغوی را ونیول او ټول یې پورته کش کړل ټول ډېر خوشحاله وو او قاشوغه یې هېره کړې وه بټار ولې چې قاشوغه په ځمکه پرته ده په هماغه ورځ بټار خپل ټول ملګري د سیند غاړې ته راټول کړل هغه قاشوغه یې په لاس کې ونیوه
زموږ ملګرتیا له دې څخه ډېره ښه ده
او بیا یې په سیند کې وغورځوله هغوی ټول یو ځل بیا یو له بل سره ملګري شول قاشوغه یې له یاده وویستله
خو هغوی سپوه نه شول چې قاشوغه د څه لپاره کارول کېږي
هو همداسې او هغوی پکې سکېنول
ښه کیسه وه خو زه د غولک لپاره کاسۍ نه لرم
او زه هم د خپلې ملکې لپاره کوم تاج نه لرم کومې ملکې لپاره مشران وایي چېرته چې مجسمې ته خطر ور پېښ وي هلته کومه مجسمه مه جوړوئ راځئ چې بیا یې جوړ کړو
هی شهرزاد خو بازار ته څه ور پېښ شول
هو کله چې هغه قاشوغۍ سیند ته ګزاره کړه نو هغه او ملګري یې بېرته کور ته لاړل او بیا بټار یوه پنجه په ځمکه ولیده
دې ته وګورئ خو دا څه دي
زه لیدلی شم
دا ما پیدا کړې
دا هم د یو زرو یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.